کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خلی خانم د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د قطر دفتر یو هیئت د چین د چارواکو په غوښتنه په افغانستان کې د سوری په مسلې د باس لپاره بیجنګ ته تللی. طالبانو تر نږدې منابعو د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي چې او دا خبره تایید کړې دي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د طالبانو دغه هیئت په داسې وخت کې چین ته سفر کړی چې ټاکل شوي د په روانه میاشت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په دوحې کې د طالبان استازو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرس د دوشنبې پر ورځ ویلي چې ایران لا هم د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال کې شوي د اټومي موافقې درناوی کوي. هغه د خبره لاغه وروسته کړې ده چې ایران خبرداری ورکړی چې د یورانیمو د غني کولو محدودیت کچه به زیاته کړي. د ملګرو ملتونو عمومي رئیس په دې ټینګار وکړ چې نور غړي هیوادونه دي د دې پلان په عملي کولو کې مرسته وکړي. بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې که ایران د 2015 کال د اټومي موافقې برخلاف د یورانیم غني کول زیات کړي باید چې نړیواله ټولنه پرې اقتصادي بندیزونه ولګوي. نتنیاهو همدارنګه ویل دي چې اسرائیل به ایران پرې نږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ د مصر واکداران د مصر د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي په مړینې تورن کړل. اردوغان په استنبول کې په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې تاریخ به هغه ډیکټاتوران هیڅکله هیر نه کړي چې مرسي بندیخانې ته واچو او د اعدام کولو اختارونه ورکول. د قطر مشر شیخ تامیم بن حامد انتانی هم د مرسي پر مړکېدو خفګان ښودلی دی. محمد مرسي د محکمې په جریان کې ناڅاپه بیهوش شو او بیا په کایري کې په یو روغتون کې سا ورکړه. محمد مرسین د اخوان المسلمین تر ټولو جګپوړی غړی و چې په 2013 کال کې د مظاهرینو وروسته پوځ له واکه لرې کړ. محمد مرسی د باندې دا تورو چې د 2012 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د خپلې کاندیدېدو په درخواست کې دروغ ویلي وو. په مرسی د همدې تور له وجې و کالو د بند سزا هم راختلې وه. د خوراکي توکو د نړیوال پروګرام مشر د دوشنبې په ورځ د اختار ورکړی دی چې د یمن هغه سیمې چې د اوسیانو په کنټرول کې دي که د مرستو سره ناوړه استفاده بند نه سوه نو وی به ځنډوي. د خوړو نړیوال پروګرام مشر ډیوډ بیلسی وویل چې تر هغه چې هوسي هغیانو خپل برخود نه وي بدل کړی نو د دې اونۍ تر پایه به د مرستو رسولو لړۍ وځنډوي. د بشري مرستو سازمانونه ویل دي چې یمن کې زرګونه کسان مړه شوي دي چې زیاتره یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کړی دی چې 3.3 میلیون خلک بې ځای سوي دي او 4.1 میلیون خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. بسلی د مئی په پیل کې هم خبرداری ورکړی و که د مرستو رسولو کاروانونه نورو ځایونو ته استول بند نه سول نو د هوتیانو سیمو ته به د مرستو لړۍ بنده کړي. په سعودي کې یو شیعه ځوان چې په 14 کلنۍ کې نیول شوی و او د اعدام سزا پرې راختلې وه اوس به نه اعدامېږي. اژانس فرانس پرس د راپور له مخې فعالینو ویلي چې دا کار وروسته لاغه سوی دی چې په دې قضیې د نړیوالو لخوا انتقادونه وسول. د بشري حقونو ډلو د دې میاشتې په پیل کې په یو راپورټ کې ویلي وو چې سعودي څارنوانانو د مرتضی کارس چې اوس 13 کلن دی په دې تورن کړی چې د حکومت ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اروپا کې د سعودي د بشري حقونو د څار یو سازمان ویل دی چې د غزوان به اوس د اعدام پر ځای د 2022 کاله پورې په بند کې سزا تېروي. د ترکیه مطبوعات وایي چې د ترکیه په لویدیځ ساحل کې د ماجرونو یوه کښتۍ ډوبه سوي ده چې 8 تنه پکښې مړه سوي دي او 1.5 تنه ژغورل سوي دي. د اناتولیا خبري اژانس ویل دي چې ساحلي ګارډ د نجات او لټون عملیات پیل کړي. کښتۍ د ترکیه په هغه سیمه کې ډوبه سوي ده چې د یونان د کاس جزیرې ته ډېره نږدې وه. د ګارډ غړو رسنیو ته ویل دي چې 8 مړي یې د 2.5 متره ژور ډوبې سوي کښتۍ کې موندلي دي. د کښتۍ د ډوبېدو اصلي علت لا تر اوسه نه دی معلوم. یوه تحقیقاتي ډله وایي چې تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر رقم سوی دی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د سټاکهوم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې 2019 میلادي کال په پیل کې روسیې د امریکا متحده ایالاتو او 8 نور هیوادونو 15,385 اټومي وسلې درلودې. حال دا چې د دې ادارې په خبره د 2013 میلادي کال په پیل کې د دغو وسلو شمیر 14,415 ته رسیدلی دی. د سټاکهوم نړیوال انسټیټیوټ وایي چې د اټومي وسلو شمیر تر ډېره روسیې او امریکا کې کم سوی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د سیمې او نړۍ خبرونه واورې دل په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا په افغانستان کې د وینې د ورکولو نړیواله ورځ د خوندې وینې د ټولو لپاره تر شعار لاندې ولمنځل شو د امریکا روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د وینې د ورکولو فرهنګ زیات شوی ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ را لګلې
د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت وایي چې د هر کال په تیرې دو سره په افغانانو کې د وینې د ورکولو د فرهنګ کچه لوړه شوې ده او تیر کال له 240 زرو څخه زیاتو کسانو په کابل او ولایتونو کې د وینې ورکولو لپاره روغتونونو ته مراجعه کړې ده د جون 14 چې د وینې د ورکولو له نړیوال ورځ سره برابر ده د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا خوندې وینې د ټولو لپاره تر شعار لاندې د دوشنبه په ورځ په کابل کې ولمنځل شو د امریکا روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پیکان په دغه مراسمو کې وویل چې په 1990 کال کې 210 زره یونټ وینه چې هر یونټ 1450 سی سی وینه کیږي په ټول افغانستان کې راټوله شوې ده هغه زیاته کړه
نسبت به سالهای قبل اهدای خون
د تیرو کلونو په پرتله زموږ په هیوادوالو کې د وینې ورکولو کچه لوړه شوې ده په پخوا کلونو کې 170 زره او 180 زره یونټ وینه ورکړل شوې ده خو تیر کال د بل هر کال په پرتله دا کچه لوړه وه په دغه کال کې 210 زره یونټ وینه زموږ هیوادوالو اړمنو کسانو ته ورکړه
اهدا کردن بر نیازمندان
د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت وایي چې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د وینې د ورکولو مرکزونه او د ساتلو لپاره د وینې بانکونه فعال دي دغه وزارت چارواکي په افغانستان کې د زیاتې وینې اړتیا ته په کتو له خلکو څخه غواړي چې وینې ورکړي او د خپل اړمنو هیوادوالو ژوند وژغوري د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه سازمان تر اوسه د وینې د اخیستلو او ساتنې لپاره په افغانستان کې درویش مجهز مرکزونه جوړ کړي دي په افغانستان کې دغه سازمان استازي ریچارډ پیپر کورن دغه مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې د کابل په وزیر اکبر خان او جمهوریت روغتونونو کې د وینې د دوه نورو معیاري مرکزونو د جوړولو چارې پیل شوي او پر روان کال کې به ګټې اخیستلو ته وسپارل شي ښاغلی کورن زیاته کړه چې په افغانستان کې د وینې ورکولو ته ډیره اړتیا ده او ویل په دې برخه کې رسنۍ مهم رول لري د وینې ورکول یو ښه کار دی چې د یو منظم او خوندي سیستم له لارې ترسره شي نو زه ټول هڅوم چې په منظم ډول وینې ورکړي ځکه چې په افغانستان کې د وینې ورکولو په پروسه کې د ټولو ګډون ته زیاته اړتیا ده په افغانستان کې د جګړې او ناامنۍ لامل او په ځانګړي ډول د چاودنو او ځانمرګو بریدونو وروسته د ټپیانو د درملنې لپاره زیاتې وینې ته اړتیا پیدا کیږي او اکثره افغانان هم په همدې وخت روغتونونو ته مراجعه کوي او وینې ورکوي د کابل ښار اوسیدونکو حاجی صفی الله یو له همدغو کسانو څخه دی چې هر کال سلور ځله او د اړتیا په صورت کې ان 15 ځله وینې ورکوي ښاغلی صفی الله امریکا غږ آشنا ته وویل
اته د سلور ځله راغلی ما 15 ورځې بعد وینې ورکړی چې کم یو مریض ډیر عجل پیدا شوی ما وینې ورکړی ده او زه ډیر روغتیا احساس کوم ډیر ساتمندي احساس کوم چې زه وینې ورکوم ځکه ما کوم مرض فضل خو نه ستا وینې ورکول ډیر ښه خبردار ځوان ته پیغام ورکوم چې وینې ورکړي چې په دې وطن کې موږ تاسو خو جنگ غیر زیر زیات ده مریضان ډیر لرو زخمیان ډیر لرو وینار چا د ضرورت ده وینې ورکو
ځینې کسان په دې باور دي چې د وینې ورکول د خلکو روغتیا ته زیان رسوي خو ډاکټران وایي چې یو روغ کس هر کال تر څلور ځله وینې ورکولی شي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري د ننګرهار د ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د څلی رشتو ښوونځیو د نوو ودانیو جوړېدل او یو شمېر نورې پروژې پیل شوې دي
د ننګرهار سکتوري رئیس فضل ربی حمیم د دغه پروژو د پرانیستې پر مهال ویل دا پروژې د ولسمشر د هغې ژمنې له مخې کیږي چې د ننګرهار له خلکو سره یې کړی وي نوموړی زیاتوي په دغه پروژو کې یو ویش ښوونځي 14 کیلومتره سرک 1200 متره استنادي دیوال او څلېرش ساګانې شامل دي چې راتلونکو څو میاشتو کې به بشپړې شي
په دې کې یو ویش بابا ښوونځیو ته د ودانیو جوړول دي چې عمل دغه د بنسټ ډبره کې خپل شول دي تر څنګ د پوهنې د مدیریت لپاره تعمیر په اساسي ډول باندې جوړیږي د چاردی 14 کیلومتره سرک دی چې په اساسي ډول باندې پخېږي د دې تر څنګ د څلېرش حلقو ساګانو سروې عملا شروع شول 1200 متره استنادي امنیتی دیوالونه دي چې دغه سروي عملا شروع شولا د دې ترڅنګ د بهنه په برخه کې د حرفوي زده کړو کورسونه په راتلونکي کې دلته په نږدې وخت کې پیل کیږي.
د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس انجنیر مجیب الرحمن ضیا ویل یادې پروژې د ولسی تړون برنامې له لارې پلي کیږي چې تر ډیره د ولس په خوښه او د هغوی د اړتیا مطابق پلان شوي. بلخوا ختیځ زون کې د ولسی تړون پروګرام مسول زاهد الله ویل په دغو یوویشتو ښوونځیو به 130 میلیون افغانۍ لګښت راشي او د نورو پروژو لګښت به تر کار بشپړېدو وروسته په ډاګه کې.
هر یو مکتب چې دی دا فرق لري، هغه دې کې موږ سره شپږ سیمپیم شته، اتم سیمپیم شته او لس سیمپیم دولس سیمپیم راسه شته چې دا ټول دې د پاره کنه. هر یو مکتب چې دی هغه فرق ټول یو پوړې دي، دوه پوړې کې کمی وشته.
یو ښوونځي به مسول د ځان تر کړه شي،
د هر یو ښوونځي خپل قیمت معلوم دی، کم چې شپږ دغه لري دا سیمپونه لري دا خپل قیمت معلوم دی، کم چې اته دی هغه خپل قیمت معلوم دی. د پرپوزل مطابق صاحب
د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ویل د یاد خوانځیو سربیره به سکل دغه ولسوالۍ کې د خزینه خوونکو د روزنې یو مرکز هم جوړ شي او خوونکو ته به د خارګوټي د یش چارم شروع شي.
همدارنګه د بټي کوټ پوهنې مدیریت ته به نوې ودانۍ جوړیږي، د خزینه خوونکو د تربیې لپاره د معلمینې و څانګه دلته پرانیزو. په نوې تعلیمي کال کې د خزینه د سواد زده کړو کورسونه لپاره سروې ترسره شوي دي او په نږدې وختونو کې به د سواد زده کړو او حرفوي زده کړو لپاره کارونه پیل شي او د ښوونکو د بټي کوټ ولسوالۍ لپاره د ښوونکو د خارګوټ د توزیع پیل به په نږدې وختونو کې ترسره شي.
د سیمې خلک که څه هم د دغو پروژو له پیله خوښ دي، خو وایي په سیمه کې امنیت تر ټولو مهم دی چې باید حکومت ورته متوجه شي. ملک محمد د بټي کوټ ولسوالۍ قومي مشر دی.
ډېر زیات خو د تاسو چې کوم د ریاستونه راغلي میلماناستې زموږ د کړو کومکونو مننه کو او نور ستاسو په وجود کې او ستاسو په دفترونو کې چې څه یې موږ سره ځکه همکاري وکړي چې زموږ شپاړس کاله کېږي چې دا بټي کوټ کارېدلی او ځورېدلی دی او هېڅ نوښت کومک ورسره نه دی شوی. نو هغه بقایا موږ راکړي ځکه چې موږ ضرورت لرو، موږ اوس د غریبۍ په حالاتو کې یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. په پاکستان کې حکومت ځینې کسان نیولي او کوښښ کوي چې د قاچاق هغه شبکه پیدا کړي چې میرمنې د واده په پلمه پر چینایي سړی وپلوري. څېړونکي وایي زیات داسې شواهد موندلي دي چې ښایي چې زیات نجونې د فحشا لپاره چین ته بیول کیږي. په موقع د رپورټ تفصیل ته
د اسوشیټډ خبری آژانس لوو پاکستانی نجونو سره خبرې کړې دي. دغه نجونې په زور له چینایانو سره واده ته مجبورې شوې دي. څلور تنه یې اوس هم په چین کې دي.
زما چینایي میړه زورولم او ټکولم، له ما نه یې پاسپورت واخیست او وی ویل چې اوس څنګه تښتې، ما له پاکستانه رانیولې، ته زما یې، ته زما ملکیت یې.
ټول انجونی وایي چې میړونه د جنسي تیری لپاره په نورو سړیو ور سپارلې. د اسوشیټډ خبری آژانس د قربانیانو نومونه نه ښکاره کوي، خو نتاشې موافقه وکړه چې نوم یې ولیکل شي. هغې له نورو نجونو غوښتي چې غږ پورته کړي.
یو ورځ په زور پر ما تیری وکړ، بله ورځ نوی سړی راغی، هغوی به اکثره نشه وو او له جنسي تیری وروسته به یې هم وهلم.
د نتاشې مور د مرستې لپاره کلیسا ته ودانګله. د سیمې یو اوسیدونکی فاروق مسیح د نتاشې د ژغورلو لپاره د سړیو یوه ډله جوړه کړه. یو کس د مشتری په جامه کې چین ته لاړ چې له نتاشې سره ویده شي. برعکس دغه کس پاکستان ته د نتاشې د راتلو زمینه برابره کړه.
دا شواهدو د موندلو لپاره موږ په ساعتونو کار وکړ چې د قاچاق شبکې را پیدا کړو. موږ د شواهدو د راټولولو په خاطر یو جالي واده ترتیب کړ. ټولو د ودونو په اړه خبرې کولې، خو هیچا کرا شواهد نه وړاندې کول.
سمیرا وایي تیر کال په زوره واده ته مجبوره شوه او دلالانو یې ورونو ته پیسې ورکړې وې.
هغو خلکو چې له ما سره یې بد کړي، زه یې پر وړاندې خپل غږ پورته کوم، څو بیا یې له هیڅ بل نجلۍ سره یې ونه کړي.
فعالان وایي چې څه نا څه زر پاکستانۍ نجونې او میرمنې چینایي سړیو ته واده شوې دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې نطاق بهروز کمالوندی پروند د دوشنبه پورز د هواد په لوړه کچا د هایدروجن لرونکو اوبو د ریاکټر په مرکز کې د مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې خبري اعلان تول تهران باید د ټیټي سطحې د غنی یورانیم او 300 کیلوګرامه ټاکل شوې حد په راتلونکو لسو ورځو کې مات کړي چې د 2015 کال د اټومي موافقې په وخت کې ټاکل شو. دا به د دغې موافقې په ماتولو کې د ایران لومړی مشخص ګام وي. د امریکا غږ خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې نه رپورټ رالیږلی.
اما هم اکنون بریم به عراق و نشست خبری سخنگوی سازمان انرژی اتمی.
هفته جوان ششم تیر ماه ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد بلکه
د ایران دولتی تلویزیون هغه کانفرنس په ژوندۍ بڼه خپور کړ چې د هیواد د اټومي انرژي ادارې مشر په لوړه کچه د هایدروجن لرونکو اوبو د ریکټر له مرکز نه ورکاوه او اعلان یې وکړ هغه حد ماتوي چې په 2015 کال کې د 5+1 هیوادونو په اټومي موافقه کې ټاکل شوی و. نطاق بهروز کمال ویندی خبریالانو ته وویل ایران په دې وروستیو وختو کې د ټیټې سطحې یورانیم تولید کړی دی او د 300 کیلوګرامو له حد نه به تیری وکړي چې د 2015 کال د جون د 18 نیټې په موافقه کې ټاکل شوی و. د ویل ایران به د غنی یورانیم تولیدات هم زیات کړي. بهروز کمال ویندی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
ما هر درصد دیگر و هر کدوم از اونها یک شرایطی داره، البته نیازهای کشور تعیین میکنه.
ایران د نورو اتمی تولیداتو ضرورت هم لري او تهران به پر اتلونکو دو نیمو میاشتو کې د 130 ټنو پورې د لوړې کچې هایدروجن لرونکي اوبه تولید کړي. مګر کمالوندی د 2015 کال اتمی موافقې ته د بیرته راګرځېدو احتمال نه ردوي. کاروپایي اتحادونه یې لاسلیک کړي. فرانسا، برتانیا او آلمان موافقه وکړي چې هغه اقتصادي بندیزونه نه تطبیقوي چې امریکا د 2013 کال د نومبر په میاشت کې لګولی و. بهروز کمالوندی بیا وایي
مرحله دوم باید عرض بکنم ما منتظر تصمیم مقامات هستیم، هنوز وقت باقی است برای اروپایی ها.
د ایران پخوانی جمهور رئیس ابوالحسن بن صدر امریکا غږ ته وویل د فکر کوي چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنایی خپل ځان به حرکت ویني. بن صدر وایي د ایران د اټومي انرژۍ اداره کوشش کوي عوامو ته وښیي چې د ټرمپ د ادارې د فشار په وخت کې یو څه کوي، مګر واقعا تهران زیات اختیارات نه لري. دا وایي شک لري چې ایران به واقعا د 2015 کال موافقې نه ووځي، ځکه دا به حتی خپل ځان په بین المللي سطحه نور منځوي ویني او ښایي ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نور اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. ایرانی څارونکی علي نوروزی زاده د سعودي العربیه تلویزیون ته وویل رپورټونه وایي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني څو ورځې پخوا په قرغزستان کې د عالي غونډې په وخت کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ژمنه وکړه چې ایران به د 2015 کال د اټومي موافقې احترام وکړي. امریکا غږ دغه ادعا په مستقله توګه نشي تاییدولی. د ایران دغه اعلان چې وایي دا به د غنی یورانیم اندازه له هغه څه نه زیاته کړي چې د 2015 کال په موافقه کې ټاکل شوی وه، په خلیج کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په وخت کې هم وشو. عمان په خلیج کې د تیلو په دوه ټنکرونو باندې د حملې نه وروسته وشو چې واشنګټن په ایران باندې تور لګوي چې د دغو حملو مرتکب شوی دی. د پارلمان د رئیس علي لاریجانی په شمول یو شمیر ایرانی مامورانو په دغه حملو کې د ایران لاس لرل رد کړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کندز کې د سولې پروسې له پایل راهیسې وخت په وخت ښځې د سولې د خبرو د چټکتیا او د افغان دولتي قواوو او د وسلوالو طالبانو نه د اوربند غوښتنه کوي. ګلده همیازمن رپورټ را لېږلې.
په کندز کې ښځې د سولې د خبرو د چټکتیا او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه زیاتې غونډې کوي. دوی وایي چې د جګړې زور تر بل هر چا زیات ښځو ته رسیږي. دوی وایي چې که سړی په جګړه کې وژل کیږي نو د یوې مور زوی وي، د بلې خاوند وي او د یوې لور پلار وي، نو له هر اړخه ښځې په جګړه کې زیاتې متضررې دي. د قندوز یو اوسیدونکي زهرا وایي چې له جګړو څخه د ځان د خلاصون یوازینۍ لار همدا ده چې دوی باید خپل غږ اوچت کړي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي تر څو غوښتنې ځای ونیسي او په جګړه کې د ښکېلو خواوو له طرفه ومنل شي. نوموړی د سولې په خبرو کې د ښځو برخه هم د پام وړ ګڼي. وایي چې که ښځې د سولې په خبرو کې برخه ونه لري فکر نه کوي چې دغه پروسه به بشپړوي.
اگر اینو در روان د سولې مشارکت نه داشته باشه روان د سولې تکمیل شونه نه میتونه.
که ښځې د سولې په پروسه کې ګډون ونه لري نو دغه چارې بشپړېدای نه شي. قندوز چې له تیرو څو کالو را په دې خوا تر سختو امنیتي تهدیدونو لاندې دی، جګړو یې په زرګونو کورنۍ بې ځایه کړي دي. په قندوز کې اوسیدونکي خزی وایي چې د جګړو لامل خزو ته له دې پرته چې بچیانی وجل کیږي نور زیانونه هم اوړي. دوی زیاتوي چې وسلوال له ویرې پرته پر خزو زور زیاتیا کولی شي او په تیرو څو کلونو کې دوی د ورته پیښو شاهدانې هم دي. د قندوز یوه بله اوسیدونکي رویا حبیبي وایي چې خزی او په ځانګړي ډول میندې له جګړو ځکه ستړي شوي چې اولادونه یې د جګړې قرباني دي.
از اردو جانب صلح را در وطن خود میخواهیم. همه مردم از این جنگ و خسته شدن، مادران که خیلی
لدوار و خواهو چه خب وطن که در سولی غختون کیو خلق له جگڑو ستدی شوی و پزنگر دول منده چه اولادونه در جگڑو قربانی ورکوی. رویا زیاتوی چه که پا جگڑا که یه وصلوال طالب هم وجل کیگی در یوی مرزوی وی چه زیان و خفگانی مرد رسیگی. نو ځکه دوی په هیواد کې د سولې او د جګړې د پای ته رسولو لپاره وخت په وخت غږ اوچتولو ته مجبور دي. په قندوز کې د جګړو د قربانیانو د کورنیو چې اوس مهال سرپرستان نه لري اولادونه یې په کم عمر کې په سختو کارونو بوخت دي او یا هم په خیرات ټولولو عادت شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. رپورټونه ته ادامه ورکو. په خوست کې یو شمیر ښځو د مور نړیواله ورځ لمانځلې ده. یو شمیر مبارزه ښځو د هغو میندو د ژوندانه په باره کې اندېښنه ښودلې چې زامن یې په جګړو کې وژل شوي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
ساکل بیا هم افغانستان د مور نړیواله ورځ داسې مهال لمانځي چې هر ورځ یو شمیر میندې خپل اولادونه په جګړو کې له لاسه ورکوي. دا د میندو لپاره تر ټولو ډېر ځورونکی حالت بلل کیږي. د همدې ورځې په پار نن په خوست کې راټول شوو ښځو د هغو میندو د ژوند پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه چې د زامنو تر وژل کېدو را وروسته د غربت په حالت کې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري. د خوست د ولایتي شورا غړی ناد بیبي عمری دا وضعیت ځورونکی وباله. هغې له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت نه وغوښتل چې د بورو شوو میندو د راپورته کولو په خاطر هغوی ته لاس ورکړي. د جوزا څلرشتمه چې د جون میاشتې له 14 سره برابره ده د نورې نړۍ تر څنګ په افغانستان کې هم د مور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. مدني فعالین ادیا باوري د خوست یادې غونډې ته په خبرو کې له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د دوی د زامنو د وژلو لړۍ د پای ته رسېدو لپاره د پایدارې سولې ته غاړه کیږدي.
مور نه ورس نه غوړی سرته ول منځل سي. مور غوړی چې بچای مړ نشي. مور غوړی چې اولاد یې وګای پاتې نشي. مور غوړی چې فقر ټول نکی. نو دې په خاطر دې کې باید دولتي چارواکي نړیواله ټولنه دې ټکو ته ډېره توجه وکړي او همدارنګه په مخالفینو مې هم غږ ده چې نور سولې ته راشي او د جنگ ته د پای ټکی کړي.
خای په خوست کې د هغو میندو شمیر زرګونه وي چې جګړو یې زامن اخیستي او د کورنیو سرپرستی دي. دوی وایي چې له دې لویدلې حالاته د ژغورنې لپاره اوږدمهاله اقتصادي پروګرامونو ته اړتیا لري. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران د مور نړیوالې ورځې د لمانځلو نننۍ غونډې ته په خبرو کې وویل چې د بېوزله ښځو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ځانګړی پلان لري.
سمدستي یا په عاجله توګه نشو کولای چې د ټولو میندو ستونزو ته رسیدګي وکړو. په تدریجي ډول ډاډ درکوم چې د ټولو د خوست دغه میندو ستونزو ته رسیدګي کوو. منتها وخت به نیسي خو تعهد لرو دغه ته.
د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې چې په دغه هیواد کې جګړې روانې دي، افغان ښځو په ځانګړي توګه میندو تر ټولو ډېرې ستونزې زغملې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په یوګاندا کې د روغتیایي چارو ماموران وروسته له هغه د ایبولا د ناروغۍ په خلاف چمتو کړی شول چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې له خپرېدو نه وروسته په درسته سرحدي سیمه کې دغه ناروغي خپره شوه. د څیرمه جبهې کارکوونکي د دغه مرګاني ویروس د مخنیوي له کبله خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. له دغې ناروغۍ د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې 1400 تنه او په یوګاندا کې 2 تنه مړه شوي دي. خبریال حلمی اتومانی په دې باره کې د یوګاندا د اکاساس نه دا رپورټ را لګلی دی.
د روغتیایي چارو کارکوونکی ماسری کار رابنسن په لمزل کوي چې په کسینګا کې د هغې کورنۍ په شمول چې دغه مرګانی ویروس یوګاندا ته راوړی دی، کورنۍ ته د ایبولا د ناروغۍ په باره کې معلومات ورکړي. دغه کورنۍ چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا په ناروغۍ اخته خپلوانو لیدو ته ورغلی وه، یو ماشوم او نه له لاسه ورکړل. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په مرسته د یوګاندا د روغتیایي چارو کارکوونکي هغه کسان واکسین کوي چې د ایبولا د ناروغانو سره په تماس کې شوي وي، چې دوی په خپل هم په دغو کسانو کې شامل دي. بنجامین سنساسی چې د ډبلیو ایچ او د روغتیا د پیاوړي کولو او مفاهمې مامور دی وایي:
Now, with the outbreak, we are again giving the vaccine to health workers, especially those who might have missed last time. So we are giving them the vaccine and any other frontline health worker, not necessarily a medical worker, but anybody involved in Ebola work. For instance,
the دغه ناروغي د خبرېدو په نظر کې نیولو سره وسمنګ د روغتیایي چارو کارکوونکي بیا واکسین کوو، په خاصه توګه هغه کسان چې په تیر وخت کې واکسین شوي نه وو، ځکه نو موږ دوی واکسین کوو. او په څیرمه جبهه کې د روغتیا کارکوونکي هم واکسین وو. ضرور نه ده چې طبي کارکوونکي واکسین کړو، مګر هر هغه څوک واکسین کوو چې د ایبولا په کار کې دخیل وي. د مثال په ډول هغه کسان چې په سرحد کې تلاشي کوي، د سره صلیب رضاکاران او د روغتیا کلیوال ټیم. یوګاندا تقریبا 15,000 د روغتیا کارکوونکي واکسین کړي دي، مګر روغتونونه د ماینو او علاج مرکزونه چمتو دي چې د ایبولا سره مبارزه وکړي او د کسینګا په علاقه داري کې د روغتیا کارکوونکي روبنسن ماسریکا وای د کلی په سطح دوی ته ضروری درمل نه رسیږي. ماسریکا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
And at the facility, of course, there is no gloves, we have no masks to make sure that also we are protected.
اول به تا په دغه مرکز کې دستکش نه وي او موږ باید وربزونه وتړو، دا یقیني کړو چې موږ محفوظ هم یو. په کاګاندو پارش کې د کلی د روغتیایي ټیم منتظم جوفری مباسه ده. دی وایي دوی اضافه کار کوي، د هغو کلیوالو تګ راتګ کنټرولوو چې دا شک پر راځي چې په سرحد کې د هغو کسان سره په تماس کې شوي دي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي. د روغتیایي چارو کارکوونکو د بیویرا په روغتون کې یو جدا یونټ پرانستی دی چې دوه هغه نرسان په کې څارل کېږي چې د متاثره شوو کورنیو سره یې تماس نیولی و. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د روغتیا کارکوونکي په درس سرحد کې د ایبولا د دوهم ځلې خپرېدو سره مبارزه کوي، چې په څه باندې 2000 تنو باندې تاثیر کړی دی او له درو نه دوه برخې ناروغان ورنه مړه شوي دي. په یوګاندا کې د روغتیا کارکوونکي هیله لري چې واکسین کول او د معاینه کولو کوشونه به د دغه ویروس د مخنیوي لپاره کافي وي.
درنو اوریدین کولم به نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په څو لاندو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیلېږي. اوریدلې مخکې تر بیا دمش د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه دا هم لومړی رپورټ. قدر مون اوریدونکو د اومه نیم ساعت خبری پختو سهارنۍ خبرونه هم په همدې ځای پایته ورسیده. پاتو لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهمه مننه چې تاسو دې د امریکا غږ آشنا رادیو خبری خبرونه اورئ.